کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننې غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید ګلبدین حکمتیار د هغه وړاندیز پر وړاندې غبرګون څرګندوي چې د موقت حکومت جوړېدل غواړي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهم نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې سلیم محمد سالی چمتو کړي.
د امریکا یو عالی رتبه جنرال وایي چې امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. په پکتیا کې په پوځي عملیاتو کې دیارلس وسلول وژل شوي چې څلور تنه پکې پاکستاني اتباع دي. په رومانیا کې د رایو ورکولو د 90% مرکزونو د شمیرل سویو رایو د رسمي نتیجو پر اساس ولسمشر کلاوس یوهانس چې د اروپایي ټولنې پلوی ګڼل کیږي مخکښ ګڼل شوی دی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز وایي امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره هم په افغانستان کې پاتې شي. جنرال مارک میلی له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي، تر اوسه په افغانستان کې هغه ماموریت چې له خاورې به یې ترهګر د امریکا پر ضد د حملې لپاره کار نه اخلي نه دی بشپړ شوی. تر اوسه دغه ماموریت نه دی بشپړ شوی او د دې لپاره چې دغه ماموریت بریالی سي د افغانستان حکومت او د دې هیواد امنیتي ځواکونه باید دا وړتیا ولري چې خپل داخلي امنیت په خپله تامین کړي او له خاورې د هغو ترورستانو مخه ونیسي چې غواړي پر نورو هیوادونو په تیره بیا متحد ایالاتونو د حملې لپاره کار واخلي. دا مهال شاوخوا 2000 امریکایي او د ناټو د غوث ملاتړ په چوکاټ کې د نورو شکیلو هیوادونو په زرګونو سرتیري په دغه هیواد کې دیره دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه روانه ده او هڅه کوي چې د ټاکلي مهالویش سره سم د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلان کړي. د بدسل کې د چې د ولسمشرۍ کاندید او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د دغه محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په وړاندې خپل مخالفت څرګندوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات د ځینو لوریو هغو اندېښنو ته په پام سره چې شاید د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجه بیا وځنډېږي وویل چې کمیسیون تر ډېره هڅه کوي چې پر ټاکلي وخت دغه نتیجه اعلان کړي.
مون نهایی کوشش هم دغه دی چې په نیټه چې د اقرب دروشته مده د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایل اعلان کړو. خو مونږ مشروط بللې وی چې د ملوک کمپنۍ په خپل وخت خپل معلومات مونږ ته درور کوون کرا کړي، د کاندیدان ناظرین همکاري وکړي، پروسه کې ځینې نور شرطونه هم ول، دغه پر اساس باندې مونږ کولای شو. اما د ملوک 15 ورځې ځین معلومات درور کوون کوم ته را کړي. خو اوس هم مونږ نهایی کوشش کوو تر څو وتوانیږو د اقرب دروشته مده ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایل اعلان.
د ولسمشرۍ انتخابات د تلیا میزان پر شپږمه وسول. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې په دریو پیښو کې د څلورو پاکستاني اتباعو په ګډون د دولت دیارلس مخالف وسلوال وژل شوي دي. د والي ویان عبدالله حسرت نن رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې وویل،
د یک شنبه په ماښام د پکتیا ولایت په ځاځیاریوب، زورمت او څمکنیو ولسوالیو کې په دریو جلا پیښو کې د مهمو طالب قمندانانو او څلور تنه پاکستاني اتباعو په ګډون دیارلس تنه ترهګر وژل شوي دي.
حسرت وایي په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اووه تنه وسلول طالبان وژل شوي چې د هغوی درې محلي قمندانان هم پکې شامل دي. حسرت وایي یو وژل شوی وسلوال د احمدخیل ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال مولوي میرزا جان، بل د ځاځیاریوب لپاره د دوی یو قمندان الانور چې په شوټي مشهور وو، او بل د دوی بل سر ګروپ قاری حبیب وو. تیر ماښام په زرمات کې هم د دوه وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. د ولی ویان وایي چې پرون ماښام په څمکنۍ ولسوالۍ کې څلور پاکستاني اتباع چې غوښتل یې ماین ځای پر ځای کړي د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د ولی ویان وایي دغو کسانو د طالبانو په مرسته په سیمه کې تروریستي فعالیتونه کول او ماینونه یې جوړول. وسلولو طالبانو او د پاکستان حکومت د وروستیو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د پنجاب ایالت په راجان پور سیمه کې پرون په یو کمین کې 15 کسان وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه کمین د پولیسو یو موټر ته نیولی وو. پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو عربي تیبا ساحې ته د پولیسو د موټر له رسېدو سره سم ډزې پیل کړې. پولیسو هڅه کوله چې د وسلوالو له یوه پټنځای څخه نامعلوم شمېر فراري کسان ونیسي. د پولیسو ویان کلیم قریشي اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، په موړو کې دوه پولیس، دوه استخباراتي چارواکي او یو مخبر شامل دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. پرون په بله پیښه کې د پنجاب ډیره غازی خان ته نږدې پر یوه پوسته د موټر سایکل سپرو وسلولو په حمله کې څلور کسان وژل سوي چې یو پکې د پولیس افسر، یو لاروی او دوه مشکوک کسان شامل دي. وسلولو هغه وخت ډزې پیل کړې چې لومړی پولیسو ورته د درېدو اشاره وکړه. په رومانیا کې د رای ورکولو د 90% مرکزونو د شمیرل سویو رایو د رسمي نتایجو پراساس ولسمشر کلاوس یوهانس چې د اروپایي ټولنې پلوی ګڼل کیږي، د دغه هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو په لومړي پړاو کې مخکښ ګڼل کیږي. د قسمي نتایجو پراساس یوهانس به د سوسیال ډیموکراتیک ګوند له رهبري ویوریکا دانچیلا سره چې په وروستیو کې د صدارت له څوکۍ لرې سوی په دویم ځلي انتخاباتو کې مخامخ سي. دانچیلا د ولسمشری ټاکنو 24% رای ګټلې دي. په همدې حال کې دان بارنا چې په رومانیا کې د دریم لوی ګوند مشري کوي، د 14% رایو په ګټلو سره په دریم کتار کې راغلی دی. ولسمشر کلاوس یوهانس پرون په پلازمینه بخارست کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل، دا د رومانیا لپاره مهمه ورځ ده او تاییدوم چې ما ته هم مهمه ده. رومانیا ته د ښه راتلونکي هیله لرم او هیله من یم دا تایید ترلاسه کړم چې زیاتره رومانیایان به هغه څه غواړي چې زه یې غوښتنه لرم. د رومانیا د ټاکنو مرکزي دفتر په حواله په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه 48% وه. که کوم کاندید ونه کولای سي د ولسمشرۍ ټاکنو په لومړي پړاو کې تر 50% زیات رای وګټي، دویم ځلې انتخابات به د نومبر پر 24 وسی. او د بولیویا ولسمشر ایوو مورالیس پرون ناوخته د خپل استعفا اعلان وکړ. تر دې لنډه شیبه مخکې د دغه هیواد د پوز مشر له ولسمشر څخه له واک څخه د لرې کېدو غوښتنه کړې وه. ولسمشر پرون په داسل کې خپل استعفا اعلان کړ چې په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ د تیرې میاشتې تر لانجمنو ټاکنو وروسته د دریو اونیو لپاره اعتراضونه روان وو. مورالیس چې اول د 2016 میلادي کال په ټاکنو کې د ولسمشر په توګه وټاکل سو ویلي چې کوم ناوړه کار یې نه دی کړی. د بولیویا د پوز مشر جنرال ویلیامز کالیمان پرون له مورالیس څخه غوښتنه وکړه چې له واک څخه لرې سي او د بولیویا د سلامتۍ لپاره د آرامۍ او د ثبات ټینګښت زمینه برابره کړي. د امریکایي هیوادونو سازمان چې په بولیویا کې د اکتوبر د 20 نیټې ټاکنې څارلې، د انتخاباتو د نتیجو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي چې دوی د بولیویا د ټاکنو په سیستم کې څرګندې درغلي لیدلې دي.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید ګلبدین حکمتیار نن یو ځل بیا د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه، او دا هم په یو مرکه کې سمدستی د جمهوری ریاست غبرګون.
لندمحال حکومت نسخه د افغانستان د خلکو لخوا د پخوا هم رد شوی، اوس هم کلک ردیږي.
په نورو مسایلو کې په کابل کې خلک وایي چې د تیلو ټانکونه د استوګنې کورونو ته نږدې نه جوړیږي.
اکثره موټر راځي دلته، موټر چالانی او تیل موټر کې چې خواغه چې باندې نه موټر چر چالان نوی موټر باچ ګولې او تیل پاګه ټیم کې باچ هغه ته واچول سي.
پروزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره دنجونو زده کوونکو د فوټبال او کرکټ لوبي جوړې شوې دي.
ما ډېر خوشاله یم تاسو د کرکټ په وخت او ما ته دا احساس پیدا شو چې پروزګان قرار قرار پرمختګ کوي او انجینیم کرکټ کوي، د کرکټ ټیم لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او دوه خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق واورئ. تاسو ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړی د خبرونې لومړی موضوع ته، د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید ګلبدین حکمتیار وایي دې ته اړتیا شته چې یو لنډمهاله حکومت جوړ او انتخابات یو ځل بیا وشي. ښاغلی حکمتیار نن وویل د لنډمهالې حکومت له جوړېدو پرته شفاف انتخابات ممکن نه دي. د ولسمشرۍ دا نومند د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ناسم مدیریت او دولت جوړونکی ټیم په انتخاباتو کې په درغلیو تورنوي. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډله وایي د ولسمشرۍ انتخابات په لومړي پړاو کې ګټونکي نه لري، خو دویم پړاو باید د یو لنډمهاله حکومت لخوا وشي. د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار نن د دوشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل بیا ځلي انتخابات باید د یو داسې حکومت لخوا وشي چې په انتخاباتو کې ګډون ونه لري. د وایي اړتیا ده چې راتلونکي انتخابات د یو بېطرفه حکومت لخوا چې خپله کاندید نه وي او ټولو نوماندانو ته د منلو وړ وي وشي. موږ یو لنډمهاله حکومت ته اړتیا لرو، دې پرته رڼې ټاکنې امکان نه لري. خو د لنډمهالي حکومت په اړه د ښاغلي حکمتیار څرګندونو ته په ځواب کې ولسمشر ماڼۍ وایي د لنډمهالي حکومت طرحې ته افغانانو وړاندې د رد ځواب ورکړی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لپاره د لنډمهالي حکومت طرحه د زهر نسخه ده چې په اساسي قانون کې ځای نه لري.
د انتخاباتو مخکې هم زیات شمېر کسان ول شمول د حکمتیار صاحب چې په انتخاباتو باور نه درلود، حال دا چې خپل هم کاندید وو. د افغانستان خلک خپل تصمیم نیولی کېدای شي چې افغانستان خلک حکمتیار ته هیڅ رای نه ورکړي او دوی اوس بیا دغه مسایل مطرح کوي. د لنډمهال د حکومت مطرح کول د زموږ قانون اساسي پر خلاف دی.
تکل صاحب، ښاغلی حکمتیار همدا ډول د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورن کړ چې د پروسی مدیریت په لاس کې نه دی او هغه غوښتنه وکړه چې هغه پراخ درغلی چې د انتخاباتو په ورځ او له هغه نه وروسته شوي او ټول جرایم او شکایتونه د یو لوړپوړي قضایي پلاوي لخوا وڅېړل شي. هغه همدا ډول ویلي چې 2402 محلونه چې باید څېړل کېږي دا باید ونه څېړل شي، بلکې کشمیرل کېږي څېړل کېږي او شمیرل کېږي. ټول صندوقونه باید له سره وشمیرل شي او همدا ډول هغه پایلې خلکو ته اعلان شي چې دوی ته نه منلو وي. ښاغلی حکمتیار یادونه وکړه چې هغه پایلې نه مني چې دوی ناظرین پکې نه وي او دوی پکې ګډون ونه لري. دوی همدا ډول د دولت جوړونکو ټیم پر وړاندې هم یو شمېر تورونه وړاندې کړ چې له وړاندې هم یاد ټیم دغه تورونه رد کړي وو. او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې ټول هغه کارونه چې دوی وېس په مخ کې لري او یا یې هم کوي د افغانستان د قانون او همدا ډول د هغه طرز عملونو پر اساس دي چې په غوس اکثریت د کمشنرانو لخوا جوړ شوی دی او دوی اوس پر مخ بیای. بله تکل صاحب،
ډیر زیاته مننه ظهیر مل صاحب. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې مو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید ګلبدین حکمتیار د سرګندونو یو برخه واورېده چې د موقت حکومت غوښتنه کوي. پر راپور کې مو د افغانستان د جمهوری ریاست د ویاند غبرګون هم واورېد. خو اوس راځئ په تفصیل سره واورو چې د ښاغلي حکمتیار د سرګندونو په اړه د افغان حکومت غبرګون څه دی. بیا هم امید ظهیر مل د جمهوری ریاست له ویان صدیق صدیقي سره مفصله مرکه کړې ده او په سر کې د ښاغلي حکمتیار د څرګندونو په اړه د حکومت نظر ترې پوښتلی.
لنډمهال حکومت نسخه د افغانستان د خلکو لخوا دا پخوا هم رد شوی، اوس هم کلک ردیږي. دغه د خلکو منځ کې او زموږ جمهوریت کې هیڅ ځای نه لري. نو موږ په دې حیران یو چې ولې حکمتیار صاحب هغه موارد مطرح کوي چې هغه کاملا نفی دي او د افغانستان اکثریت افغانستان خلک دا نه غواړي. نو ولې زموږ دغه خلک لکه حکمتیار صاحب دغه مسایل ته دوی دي؟ افغانستان خلک انتخابات ته ولاړل او د خپل جمهوریت ساتنه وکړه او یوازنۍ لاره د زموږ د نظام لپاره هغه جمهوریت نظام دی چې خپل خلک هغه تسلیم نیولی. نو که د لنډمهال حکومت مطرح کېږي دا ډېر یو بې ځایه خبره ده او دا باید مطرح نه شي. دا یو زور سیاسي طرحه ده چې هغه 19 کاله پخوا مطرح کېده افغانستان ته، اما اوس د دې وخت تېر شوی. افغانستان د سیاسي نظام په برخه کې ډېر پیشرفتونه لري او موږ هیڅکله به داغس یو نظام ته لاړ نه شو چې هغه زمونږ د قانون اساسي پر خلاف دی. د حکمتیار صاحب دغه خبره د زمونږ قانون اساسي پر خلاف دی، یعنی مطلق د دوی خبره د زمون قانون سره په ټکر کې دی.
کچری پر حکومت باندې سیاسی فشارونه رامنست کیږي لکه سړول چې خغلې حکمتيار وای او د دې فشارونو په پایله کې بیا اړتیالي دل کیږي چې داسې اوسره مست شي هدا اقلن هغه سي چې تاسو د افغانستان لپاره کارند نه بولی بل اخر د افغان حکومت دریز په دې برخه کې سی وي.
د افغانستان د حکومت دریز او د خلکو دریز ډیر واضح دی. د انتخاباتو مخکې هم زیات شمیر کسان ول شمول د حکمتيار صاحب چې په انتخاباتو باور نه درلود، حال دا چې خپل هم کاندیدو نو د افغانستان خلک خپل تصمیم نیولی کیدای شي چې افغانستان خلک حکمتیار ته هیڅ رای نه ورکړی او دی اوس بیا دغه مسایل مطرح کوي. د لنډمهال د حکومت مطرح کول د زموږ قانون اساسي پر خلاف دی. د افغانستان حکومت دا مسؤلیت لري چې خپل جمهوریت وساتي، خلک تصمیم نیولی او د قانون په وړاندې از مونږ دغه مردم سالار نظام به ان شاء الله مختزي مونږ به هیڅ وخت شاته نزو. موقت حکومت شاتک خبره ده، د بدبختی خبره ده، ضرورت نشته. مونږ خپل نظام لرو، قوانین لرو او دغه جمهوریت به ان شاء الله
صدیقی صاحب د حکمتیار لخوانه د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول باندې جمهوری ریاست د یو کاندید په توګه نه بلکې د حکومت په راس کې د واقعي په توګه باندې دولتي امکاناتونه په ګټنې هم تورن شو. ساسي والیان یا شول ساسي امنیه قومندانان په دې اړه باندې ساسي جواب څه دی؟
دا ډیر یو بې اساسه تور دی. تاسو ګورئ په تاریخ کې دا اول وار و چې اول خو کمشنران د خپل کاندیدان لخوا وټاکل شول. دوام هیڅ ثبوت تر اوسه نشته چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دې په انتخابات کې دوی لاسوهنه کړې. هیڅ ثبوت نشته چې د افغانستان چارواکي دې په دې کې مداخله کړې. نو که دوی کوم ثبوت لري، هلته سیستم شته، د شکایتو کمیسیون شته، دوی د لاړ شي خپل شکایتونه دې هلته مطرح کړي. یعنی دا وار انتخاباتو کې د افغانستان حکومت یوازنی کار دا و چې سهولتونه ایجاد کړي کمیسیون دپاره، بودیجه ورکی. نور هیڅ نو سیاسي مداخله نه شوی او کدوی کوم ثبوت لري که اسناد لري لطفا زمونږ وړاندیز داده شي د لارشي انتخابات شکایتي کمیسیون ته دغه مسایل مطرح کی او داسې کلیګوی او اتهام وارد کول پر امنیتي ځواکونو باندې دا ډیر یو لوی تیروتنه ده او د دې نه باید دغه سیاسون جدن خودداری وکړي.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیقی وله ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم ناجی سپی ته غوښی قدرمن اوریدونکو چې اقتصادي خبرونه چمتو کړي دي.
د لغمان د کرنی او مالداری ریاست په دې ولایت کې د وریجو د تولیداتو لزیاتوالي خبر ورکوي. دا خبرې د دې ولایت د کرنی او مالداری رئیس محمد جمیل خوشحال نن ازادي رادیو ته وکړي. د کرنی وزارت د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول افغانستان اوس مهال 1500 ټنه وریجو ته اړتیا لري، خو په دې هیواد کې یوازې 325,000 ټنه وریجې تولیدیږي او د ځان بسیاینې لپاره 222,000 ټنه وریجو تولید ته لا هم اړتیا لیدل کیږي. شولې د افغانستان د 12 ولایتونو په 1 ولسوالیو کې کرل کیږي. د پروان د اقتصاد ریاست وایي په نږدې راتلونکي کې به د دې ولایت د صادراتو د پراختیا طرحه وروستۍ او عملي بڼه پیدا کړي. دغه ریاست رئیس مسیح هارونی ازادي رادیو ته وویل دغه طرحه د بې وزلۍ د راکمولو او کاري زمینې برابرولو لپاره ګټوره ده. نوموړي وویل چې د پروان ولایت د اقتصاد ریاست په داسې ستراتیژۍ کار کوي څو وارداتي محصولاتو لپاره بدیلې لارې پیدا کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 22 پوله، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 92 پوله او زر پاکستاني روپۍ 498 افغانۍ.
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. ورزوی نړیواله مسلې ته د امریکا ولسمشر پر ایران غکړی چې د امریکا د فدرال پولیسو یا اف بی آی ایجنټ رابرت لیوینسن کور وس پاری نو دابا د تهران لوري د اړیکو د هیګنې لپاره یو مثبت ګام وی. تهران ویلی دی چې دغه ایجنټ چې د برخلیک په اړه ویل شوی چې په 2000 کال کې د ایران په کیش ټاپو کې ترای تم شوی و دغه پاره معلومات نه لري. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړي او دا شیبه د نورو جزئیات لپاره په سټوډیو کې را سره ده. نوری صاحب سلام. د امریکا ولسمشر له ایران دا غوښتنه کله کړې او په اړه یې نور څه ویلي دي؟
بلې تکل صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایرانه د اف بی آی د ادارې د پخواني اجنټ د ورسپارلو غوښتنه پرون په یوه ټویټ کې وروسته له هغې وکړه چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندې لومړي ځل لپاره ومنله چې په ایران کې د هغې د ترې تم کېدو په اړه یوه دوسیه پرانستې ده. ولسمشر ټرمپ وویل که ایران وتوانېږي چې امریکایي یرغمل رابرټ لیوینسن چې له 1200 کلونو راهیسې په ایران کې ترې تم دی ور وسپاري، دا به د تهران له لوري یو ډېر مثبت ګام وي. ولسمشر ټرمپ په دغه ټویټ کې یو وار بیا د ایران لخوا د یورانیم د غنی کولو د بهیر د پیلېدو په وړاندې هم د هیواد خبرداری ورکړه. ویل چې د معلوماتو له مخې دی په دې باور دی چې ایران د یورانیم د غنی کولو بهیر پیل کړی چې دا د ده په وینا یو ډېر بد ګام دی. تکل څه پوهیږو چې د ایران اټومي پروګرام هم د تهران او واشنگټن ترمنځ د کړکیچ مهمه مسله ده. وروسته له هغې چې واشنگټن د تیر کال په می میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام څخه ووت، پر تهران بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول.
بلې او نوري صاحب، د ایران هغه د عکس العمل یا غبرګون جزئیات څه دي چې مخکې خو ویلي دي چې د دې ایجنټ په باب دوی معلومات نه لري، نو اوس کله چې ولسمشر ټرمپ دا غوښتنه مطرح کړې ده دوی څه ویلي دي؟
لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل د امریکا د فدرالي پولیسو یا اف بی آی د پخواني اجنټ په اړه چې له 2001 میلادي کال راهیسې په ایران کې ترې تم شوی دوسیه پرانستې ده. ایران وایي دا په دې معنی نه ده چې ګواکې دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې دغه سړی په ایران کې محاکمه شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی پرون وویل د اف بی آی پخوانی کارکوونکی رابرټ لیوینسن په ایران کې کوم عدلي یا جرمي قضیه نه لري. هغه زیاته کړه د یو لا درک شوي کس په اړه که هغه د ایران په هر ځای کې وي د سی پرانستلی یو عادي مسله ده. د امریکا متحده ایالاتونو البته د لیوینسن د برخلیک معلومولو لپاره د معلوماتو په بدل کې 25 میلیون ډالر جایزه هم ټاکلې ده. نو موړی لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د 2001 کال د مارچ په 9 کله چې د ایران کش تفریحي ټاپو ته تللی و، له همغه ځایه لا درکه کیږي او تر نن ورځې برخلیک نه دی معلوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نو موړی په ایران کې یرغمل شوی، خو ایرانی چارواکي دغه ادعا ردوي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. نوریاس نوریز ما همکار و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې غوښتنې په اړه جزئیات اورول چې د امریکا د فدرال پولیسو یا اف بی آی د یو ایجنټ د خوشي کېدو غوښتنه د ایران له حکومت نه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د نجونو د کرکټ او فوټبال لوبې ترسره شوې. په ترینکوټ کې د کرکټ او فوټبال دغه شپږورځنۍ سیالۍ نن ناوخته پای ته ورسېدې. د پوهنې ریاست ځایي چارواکي وایي چې له دې لوبو څخه یې هدف ورزش ته د نجونو هڅول دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په اورزګان ولایت کې د انجونو د کرکټ او فوټبال دغه شپږورځنۍ سیالي په ترینکوټ ښار کې د ملالۍ لیسې د زده کوونکو لخوا ترسره شوې. د پوهنې په ریاست کې د سپورت د برخې مسؤل بلوجان ظهیر وای د کرکټ په دغه شپږورځنیو سیالیو کې شپږ لوبډلو ګډون کړی و چې لومړی مقام یې د لسم ټولګۍ، دوهم مقام یې د اومې الف ټولګۍ او درېیم مقام یې د نهمې الف ټولګۍ زده کوونکو خپل کړ. ظهیر زیاتوي چې د فوټبال سیالۍ هم شپږورځنۍ وې او شپږو لوبډلو پکښې کې برخه اخیستې وه چې لومړی مقام شپږمې الف ټولګۍ، دوهم مقام اتم ټولګۍ او درېیم مقام د اووم ټولګۍ زده کوونکو خپل کړ.
څنګه چې د فوټبال شپږ لوبډلې وې چې ټوټل پنځه پنځوس ورزش کوونکي پکې ګډون درلود چې لومړی مقام یې شپږمې الف ټولګي وګاټه، دوهم مقام یې اتم ټولګي وګاټه، او درېیم مقام یې اوومې بي ټولګي. او همدارنګه د کرکټ شپږ لوبډلې وې چې درې اویا کسانو پکې ګډون کړی و. لومړی مقام لسم ټولګي وګاټه، او دوهم مقام اوومې الف ټولګي وګاټه، درېیم مقام نهمې الف ټولګي.
د پوهنې ریاست چارواکي وایي له یاد لوبو څخه یې هدف ورزشي لوبو ته د ښځینه زده کوونکو هڅول دي. یو شمیر هغه انجونې چې په دغه سیالیو کې ګډون کړی و وایي په ارزګان کې ورته د انجونو ورزش د خوب لیدل و. دوی خوښ دي چې د ورزشي لوبو زمینه ورته برابره سوې ده.
رحیم نوم مینور زیاده، او ما د کرکټ په بخش کې ولوبیدم. ما ډېر خوشاله احساس کوم د کرکټ په وخت کې، او ما ته دا احساس پیدا شو چې روزګان قرار پرمختګ کوي او انجینې هم کرکټ کوي، د کرکټ ټیم لري. دا باید موږ ته معلومه وي چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه جوړوي. هغه که کرکټ برخه کې کوي، که سیاسي، که مذهبي، که هره برخه یې ښځه په هغې کې ونډه اخیستی شي او ډېر پرمختګ کولی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم، زما نوم لیما ده. ما د کرکټ لوبه کوم. ډېر مې د خوشي احساس کوي چې زه اوس هم په دې خراب شرایطو کې انجینې کولی شي کرکټ وکړي، یعنې ورزش وکړي. ډېر د خوشي احساس مې کوي. بل هیله مې دا ده چې موږ ته یو غټ سم میدان جوړ شي او ښه سمې لوبې.
دوی له دولت څخه غواړي چې د انجونو ورزش ته نورې هم اسانتیاوې برابرې کړي، څو دغه ډول سیالۍ نورې هم ترسره کړي. د پوهنې ریاست چارواکي بیا ژمنه کوي چې دغه ډول نورو سیالیو ته به هم زمینه برابره کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د پیښو د مخنیوي په چارو کې د دولت وزارت وایي په کابل کې په سلو کې نږدې اتیا د تیلو ټانکونه غیر معیاري جوړ شوي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د استوګنې کورونو ته نږدې د تیلو د ټانکونو له جوړولو شکایت کوي، او وایي د دې غیر معیاري ټانکونو جوړېدل د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د دولت د اوبښې د پیښو د مخنیوي په چارو کې د دولت د وزارت ویاند وایي د تیلو دې ډول ټانکونو ته یې د 1999 کال تر پایه معیار مهله ټاکلی چې خپل کارونه معیاري کړي.
کابل کې د دریم مکروډیانو د 1050 بلاک خاموش دهلیزونه. د بلاک تیر کال عبدالحق څلور لارې تر سیرمه د احمد یار د تیلو ټانک د سوځېدو په پایله کې اور واخیست او نه اپارتمانونه یې ویجاړ شول. له دې اور لګېدنې نږدې لس میاشتې تیریږي. هغه اور لګېدنه چې پکې درې تنه ووژل شول او شپږ څلوېښت نور چې ښځې او ماشومان هم پکې و ټپیان شول. اوس د دې بلاک د رغونې چارې نږدې 60% بشپړې شوې، مګر هغه څه چې د دې سیمې خلک یې اندېښمن کړي لا هم دلته د تیلو ټانک شتون دی. د دریم مکرویانو د 1050 بلاک وکیل حیات الله وایي تر کومه چې دغه ټانک په خپل ځای وي خلک باندې خمن وي. دی وایي د دې ډول پیښو د مخنیوي په خاطر باید د تیلو ټانکونه د خلکو له کورونو نږدې 1500 متره فاصله ولري، مګر متاسفانه زموږ په هیواد کې دې ټکي ته پام نه کیږي. که د تیلو ټانکونه معیاري وي دا ډول پیښې نه کیږي. دلته د اور لګېدنې په پیښه کې خلک ټپیا ووژل شول. د کابل ټاور په ودانۍ لا هم د سوځېدنې نښې لیدل کیږي. دا ودانۍ د احمد یار تیلو ټانک د سوځېدنې پر مهال ویجاړه شوه، او تر خوا یې ځینې هټۍ او رستورانتونه هم تخریب شول. کابل میشته محمد الله وایي د ښار کې ډېری د تیلو ټانکونه د خلکو له کورونو سره نږدې دي او باید د فعالیت مخه یې ونیول شي.
کور ترم نږدې ټانک ټیل دا په دې سره داسې دي چې اکثره موټر راځي دلته، موټر چالانی او تیل موټر کې چې خو هغه چې د باندې نه احتیاط داسې پکار ده چې چیرته موټر چرته چالان نه وي، موټر باچې ګولې او تیل په هغه ټایم کې باچې هغه ته واچول شي. بل د چې دا شاته ټانکر جوړ کړي دغه دومره معیاري ته ورنه دي چې په هغه باندې هغه سي اکثر چې دا دا لیک شي. نو دې چې دا بیا مونږ اکثر ډارې کور کې چې دا دې نه بوی راځي دې هغه نه.
په یوه تازه پیښه کې تیره اونۍ د کابل په 14 ناحیه کې د تیلو یو ټانک اور واخیست. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمی وایي د دې وزارت څېړنې چې د روان کال له پیله تر اوسه یې کړي ښیي چې یوازې په کابل ولایت کې نږدې 80% کې د تیلو ټانکونه غیر معیاري دي. موږ توانېدلی یو چې 264 تیلو ټانکونه تر څېړنې لاندې ونیسو. زموږ د محاسبې له مخې په دې کې 80% یې غیر معیاري دي. موږ نه غوښتل په لومړي ګام کې د دوی جوازونه لغوه کړو، بلکې معیارونه مو ورته وړاندیز کړل او وخت مو ورکړ. ښاغلی عظیمی زیاتوي د تیلو یادو ټانکونو ته د 1399 لمریز کال د هود تر میاشتې وخت ورکړل شوی چې خپل کارونه معیاري کړي، کنه د فعالیت جواز به ترې واخیستل شي. خو د دې ټولو پوښتنو په ځواب کې بیا د کابل ښاروالي ویاند نرګس مومند وایي له تیر یو کال راهیسې هیڅ یو شخص ته د تیلو د ټانک د جوړولو امر نه دی ورکړل شوی. کابل خاروالی وای لدی ورسته په دې شرط د تیلو ټانکونو ته د فعالیت جواز ورکول کیږي چې د خلکو له کورونو څخه لري جوړ شي او تر خوا یې نور ټاکل شوي معیارونه او شرایط هم مراعات کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
لدی راپور سره.